ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلام نو منی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا هغه سرګندونی چې وای پاکستان اسامه بن لادن د ځان سره پټ کړی او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا سره هیڅ مرسته نه کړې دا سرګندونی د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې به د کارپو رفیع الله کاکړ سره مرکه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د ظفر خان.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان دولت او طالبان به زر د سولې موافقې ته ورسیږي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې. پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو او حقانی نیټورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ او زیاته کړه په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري په ابټاباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهوري پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسېدو. ولسمشر ټرمپ د روان کال په لومړیو کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکا په 15 کلونو کې د پاکستان سره په احمقانه توګه 3 بلین ډالر مرسته کړې او په بدله کې پاکستان هیڅ نه دی کړی بلکې یوازې دروغ یې ورته ویلي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار پر ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بلټو زرداری پرون په ګلګت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسني حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوه او ولسي خلک د لانو ستونزو سره مخ شول. تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی. بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وژنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي. د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز رهنما مشاهد حسین پرون ماخه مشال رډیو ته ویل وسنې حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاری ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون لډان ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه یو عرب ډالر بنن د پاکستان قومي خزانه ته راشي. تیر میاشت سعودي عرب ته د وزیر اعظم عمران خان تر دوري وروسته چارواکو ویلي وو چې سعودي عرب د پاکستان سره 3 عرب ډالر نقد او 3 عرب ډالر د تیلو مرسته کوي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په دغه صوبه کې د امنیت د پخوا په پرتله ښه شوه. پرون ماخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورت او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالي وویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې په سیمه کې امنیت ښه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید 3 سرتیري ووژل او 3 نور یې جوبل کړل. د نومبر په 18 هم په کوټه کې د پولیسو په یو پخوانی لوړ رتبه افسر نعیم کاکړ باندې برید شوی و چې هغه پکې وژل شوی و او مسؤلیت یې تحریکي طالبان پاکستان منلی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشریزو ټاکنو مخکې په سولې موافقې ته ورسیږي.
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه په هیشم چې د افغانستان حکومت سول غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لاري بریالي کېدای شي. دوی غوړه بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لاري حل
شي.
خلیلزاد زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړي. امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي. طالبانو هم یو مرکچی پلاوی ټاکلی او افغان دولت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان دولتي سرچینې پرون مشال رډیو ته ویلي چې خای نن ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وای 15 تنه دایش وسلوال افغان دولت سره یو ځای شوی دی. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسول عطاالله خوږیاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د دولت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو استوګن دي. خوږیاڼي وویل دولت د ننګرهار په هغه سیمو کې جمني عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې پخوا پکې داعش وسلوالو په پراخه کچه شتون لرلو. په غونډه کې د سولې پروسې سره یو ځای شوي وسلوال هم موجود وو. دوی ویل د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي ول، ځکه یې وسلې کېښودې او د سولې له پروسې سره یو ځای شول. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او اے ایف پی خبری اجانسونه وایي جیرمی هنټ به د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ایم ایټمی تړون خبرې وکړي. د ایران سره په 2015 کال کې د شوي ایټمی تړونه د امریکا تر وتلو وروسته دا د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی. امریکا د دغه تړونه تر وتلو وروسته د نومبر له 4 په ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې سفر کې به جیرمی هنټ د خپل ایرانی همنصب جواد ظریف سره وګوري او د ایټمی تړون په برخه کې ایران ته د سهولت ورکولو په لړ کې به د اروپایي هیوادونو په هڅو خبرې وکړي. دا د دې مهال خبرونه. اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال دروړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 133 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 121 روپۍ 25 پیسې او په 122 روپۍ. یو یورو په 125 روپۍ او په 125 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 50 روپۍ او 50 پیسې او په 50 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 50 روپۍ 30 پیسې خرڅې کیږي او په 50 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 2 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا لپاره پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه د تازه مونږه همکار ظفر خان او د موسم حالو کرم شوبې مرابع اکرم خان اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان نه سخت خفه دی.
ټرمپ چې دی نو د پاکستان نه ډېر خفګان لري او پاکستان په حق لا دی هغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي.
د جنوبي وزیرستان په شوال کې په ځنګلونو باندې ولس رایخي او ریبي یو کس وایي
ډېرې علاقې دي چې غلطو په غټه توګه کټایو روانه وه. بیا ایډمنسټریشن بیا یو نوټیفیکیشن جاري کړ هغه باوجود هغه کټین هراونو.
د بلوچستان صوبایي پخوانی وزیر اطلاعات عبدالرحیم زیارتوال وایي چې د دې په وخت کې د یادی صوبی امنیت ډېر ښه و.
موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن وکړ او دویمه خبره ده موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل.
د خبرونه په وروستۍ نیمه کې د مشال مرکه ونیزه خبرونه به وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړ او ویل چې پاکستان د بلینونو ډالرو مرستو په وړاندې امریکا ته هیڅ ندی ورکړي. خغلی ټرمپ د فاکس نیوز سره په مرکه کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د ترهګرو د پناه ځایونو یادونه وکړه. نور تفصیل عصمت سروان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یک شنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبری شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړئ په پا پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پا پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو. موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نور یې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول. دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تروریستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له زړه همکاري نه کوي نو ځکه دوی هم نورې مرستې نه ورسره کوي. په همدې اړه نجیب عامر د شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستان پر وړاندې د امریکا دغه سخت دریځ څه اغېز لرلی شي. نو هغه وایي
بالکل دا یو حقیقت دی چې د امریکا او د پاکستان اړیکې سو کال نه خراب دي. خو کله نه چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خراب شوي دي. او دا بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نه ډېر خفګان لري او پاکستان په هکله د هغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي. همدارنګه پاکستان کې هم دا هیڅ توقع نشته تر څو پورې چې ټرمپ ولسمشر وي نو د پاکستان سره به اړیکې سر ډېرې ښې شي. نو دوی د هغې مطابق خپل تیاری هم کوي. پاکستان اوس په دې پوهېږي چې د امریکې طرف نه پاکستان سره چې کوم مرستې کېږي هغه که به حال هم شي خو په هغې کې به ډېر سخت شرایط وي. نو داسې حالاتو کې د یو بل نه توقع نشته.
صحیح رحیم الله صاحب، د امریکا مشخصې غوښتنې دي، هغه معلومې دي، مثلا د حقانی شبکې مخه نیول دي، د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې مرسته کول دي، او دغه خبرې دي چې پاکستان وخت په وخت ویلي چې په دې لارو کې مرستې دوی کوي، یا خو به جاري ساتي. ستاسو په خیال؟
زما په خیال من ترهګرۍ خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره اوس هم تعاون کوي او دا پینټاګون دغه دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختم شوې نه دي. البته دا ویلي چې پاکستانی فوجي افسرانو چې کوم تربیت کوو په امریکا کې نو هغه اوس نه کیږي، یا پاکستان سره د سکیورټي د امنیت په اړه چې کوم مرسته کېدلې هغه هم فعال نه کیږي. نو دا دنه معلومیږي چې یعنی پاکستان تمه نشته. خدا دے چې حقانی شبکې خلاف اقدام کول افغان طالبان چې دین او یا د خپل خاور نه خپل یا غي مجبور کول چې غي د افغانستان حکومت سره کینی خبرې وکړي په دغه کې لاس زیات پر مختګ نه شي وي. خو سمته کو نخ پنیر په خپل افغان طالبانو سره پکا تر
کې. صحیح رحیم الله صاحب، تاسو ویل چې امریکا اوس نیخ پنیغه طالب استادو سره خبرې کوي، نو د دې خبرې مونږ دا معنی غسته شو چې امریکا ضرورت نه لري چې پاکستان ته وایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي، دا خبرې یعنی مستقیم ډول باندې کیږي.
امریکای خدا مقصد دی چې طالبان دې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي او پریکړه وکړي. هغه خو د طالبانو شرط یا غوښتنه ومنله او د هغې سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. دین آینده چې کوم نوی یعنی بل قدم به همدا وي چې امریکا به غواړي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي. فعلا د هغې نه طالبان انکار کوي، نو دغه ځای کې بیا امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان په دې کې څه نه څه کار کولی شي. هغې داسې سوچ کوي چې طالبانو باندې د پاکستان اثر شته، خاص طور باندې هغه طالبان مشران چې پاکستان کې موجود دي. زما په خیال باندې دغه ځکه خو هغوی هره طریقه استعمالوي، خپل هم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي، خو پاکستان کومک هم هغې ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د استاذ پاموس یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده حکومت په اقتصادي تګلارو باندې په داسې حال کې سختې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپلې څوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي. په دې لړ کې تېره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي امارات ته وکړو. په دې اړه نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تېره ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تېره ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامۍ ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځان وژنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان پاڼې سره په یوه مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو ارب ډالر به نن د هیواد خزانې ته را ورسي. تېره میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو دعوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 ارب ډالرو نقده مرسته او د 3 ارب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ سینیټر مشاهد حسین سید تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نو کاری ڈالا او نو تگلار اشتا او زیاتوی
اپنا جو ان کا تشرا ہے وہ صحیح نہیں.
د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلارې نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلارې شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي، او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی، د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF، چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالي مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 6 د ملیشیا سفر هم کوي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپګو.
د خبرونه په دې برخه کې د جنوبي وزیرستان د لې خبر درکو. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د غلطه د زنګلاتو کټای کیږي او زنګلات لمنځځي، چې دولت یې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دوی د غرایز سیمو د موسم او خلا د غذریه ده. عمر وزیر په نور تفصیل وړاندې کړي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې 1300 نه د شوال او سرماسیمو کې د زنګلاتو کټای کیږي، چې ونه زنګلات لبیخه ختمولی شي. او ځای انتظامیه د دې مخنیوي عملی ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي د ځنګلاتو کټایي سره د وزیرستان غرایزو سیمو ښکلا ختمیږي او موسم کې بدلون راځي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي حمزه می سودوایی
کمه د غریزی علاقې د شیرته جنگلات ای ولدا چې ګیم کټینګ راوندای اخ په والی سره 2 اکتوبر ډیپټی کمشنر ساوث وزیرستان یو نوټیفیکیشن جاری کړ کاروبار دې پرې نشي کټکاولای او دا ورسه ریجک شه ډېر علاقې دي چې ولته په غټه توګه کټایو راونه و بیا ایڈمنستریشن بیا یو نوټیفیکیشن جاری کړ باوجود حکومت بچار دو چھ صرف نوٹیفیکیشن بنے نہ کیجیے بار بار نوٹیفیکیشن کی عمل درآمد دیکھی نستا دے.
ملک ہاشم وائی دولت اوزائی انتظامیہ دا جنگلات و تحفظ لپارا عملی گام پور تکڑی او دا غلطہ کا بجلی او گیس خلقو تا ورسی نو ڈیرائی جنگل بخ پلا محفوظ شی.
د جنوبی وزیرستان د جنگلات کټایی بلکه د اغه سرا یوتای کاول علاقہ د سیلاب سرا هم مخ کیږي علاقے رونق ه ختم کیږي په موسمیات سے خطر دی غیر دری می او جن علاقې بیا اغا داس خلق تباہ کو لکا کولې زنه جوړا وڅ کاوی کنه د اغه بیا وجود هم سر ختم کیږي.
کلامو چ پدې اړه د جنوبی وزیرستان انتظامیه چارواکو نو پختل نو دوی وویل چې انتظامیه د لړکې سوزله خبرداري ورکړي او لبیخه د ونو بوټو کټایي چاته اجازه نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت د ټینګېدو دعوی کوي، خو بل لوري ته له تیر سمهاله په دغه صوبه کې د بدامنۍ پیښې په پرله پسې توګه مخې ته راځي. تازه پیښه پرون مخې ته راغله چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو پر موټر وچاودېدو چې پکې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوړېده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس. د بلوچستان حکومت دعوه کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیر وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټې سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړی نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې، نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یوه پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقیقي ذمهوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یوه هدفي پیښه کې ووژل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راځېدلی دی، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یوه لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي او د سر و مال خطر ورته پېښ شوی دی. او د حکومت ټول اول ذمواري دا چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. فارون سړی وزل شوی دی، د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي د لوسره د تړاو لرونکو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګې غړي چې تازه تازه د کلتوري تبادلې په یو پروګرام کې د امریکا له سفره راستانه شوي، پرون یې مشال ریډیو ته وویل چې دې سفر ورلا د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات په لاس کې ورکړل. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د فاټا یو جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو او هلته یې د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شنوار مشال ریډیو ته وایي
دوی پر مونږ مختلف ریاستو لړو په امریکا چې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورته وي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي هغه د پولیس نظام هغه یک اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی او هغه چې کوم کونسلو لګه څنګه جل تم ګلوي جرګي هغه مونږ ټولو کته نو په دغه کې مونږ چې کوم نو ایکسپیرینس شو اخ کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وایي د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دی بل دو دستور نه هم ځانو نه خبر کړو
یادو اغوی کلچر مونږ وګورو په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي اغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو شریکی کو او زمون کلچر د پاکستان کلچر د ملک کلچر د قبایلو کلچر دغه په باره کې اغه خلک خبر کوم څه زمونږم دا شی کلچر شته زمونږم دا شی مطلب سیستم د په ملک کې او مونږ دومره ترقی کړی د دومره مونږ ته پاتې دي اغه کلچر ایکسچینج نومیم د کلچر ایکسچینج نو کلچر مطلب الته کوم څه دي اغه دلته راوړل خلک کو تخیل او د دې ز اغه تخیل.
د فاټا یوت جرګي یو بل غړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو او د هر نسل او مذهب خلکو یو بل ته احترام لاره.
انسان کو تور دے کو سپین دے کو مسلمان دے کو ہندو دے کو ہر سوک دے الته سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا او ستا کپڑو تا ستا دیشن تا نگوری الته دی تا گوری جتا دے انسان دا پرسونا بہتری او سمرا تا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے احترام دے.
د فاټا یوت جرګي غړي وایي دوی هڅه کوي په پخوانی فاټاو موجوده قبایلي ضلعو کې داسې اصلاحات راولي چې د خلکو په ژوند کې ورسره مثبت بدلون راشي. فرهاد شینواره مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جنوبي وزیرستان د احمدوام سیمې یو شمېر خلک وایي د دوی په سیمه کې غیر دولتي ادارې سم فعالیت نه کوي. دوی وایي د نادار او واړمنو کسانو پر ځای دغه ادارې د شتمنو په کار راځي. تفصیل سیلاب مسید وړاندې کوي.
د سولی وزیرستان احمد دوام اوسیدونکو وایي چې د میژا په سیمه کښې د غیر سرکاري ادارو چارواکي د خیر شګړې کارونه په انصاف سره سرته نه رسوي چې له مخې یې بې وسه خلک بې برخې او مخاور ګټې پورته کوي. د احمد دوام یو اوسیدونکی محمد رضوان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
چې کې ما انجوز دو اف ای او دولته چار کوي هغه سامان میژ ته نه ورکوي په داسې لوسو لالګاډ دی او غنم دی چرګی دی او دا دی خپل ځان نه تج دی ټوکن چې کیم چا سره وی اغه ځنه په خیری شدی څو کو بجا کو دنه په ټوکن مون نه ور کوي.
د سیمنا د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مسعود ویایي چې کده احمد دوام د غاو سدون کی د غا غلا د ثبوتونو شراره ته په ګوته کی زبدا غونه کلاکا پښتنه وکم
ان جی او بهر نه چې کیم چارو لا ژلې دی یا پیسې رو لا ژلې دی آئی دے مسجد تا دے اخلاص پا بنا بندے او پا دیکھ سامل شاہ دا خلق واتا عبود شی کی میں کرندی دی آغا آغا شای پا صحیح طریقہ سا نئی سمالا دی نو دے کسرے تا خوز دہا دا مشورہ کا وہا دے دا دا سا وکو کنا چی دے چاہ ریپے دے نو خسی گی کم کال دے نو خسی گی داورا میر بانی دا وکو یا دے تا آفر کرائی چی آغا دا متا پا نشان کو متا دے رو شای انشاءاللہ تعالی سے تو سا خدا کا وہا چی دے دا تا زنا پرشدا.
سلاب مسعود مشال ریڈیو احمد دوام سویلی وزیرستان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ایپ په خپل ټلیفون باندې ڈاؤنلوڈ کړئ. راځو دې وړې د مینه پس
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو اس دا خبرونو لنڈیز دا زفر خان د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو پریکړه دفاع کړې. پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بلټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسني حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوه او ولسي خلک د ستونزو سره مخ شول. مسلم لیگ نون وایي اوسنی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو حکومتي چارواکي وایي له سعودي عربه به نن یو ارب ډالر د پاکستان قومي خزانې ته ورشي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په دغه صوبه کې امنیت د پخوا پرتله ښه شوی. پرون ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورټ او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالی وویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پر ځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې یې په سیمه کې امنیت بهتر شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید درې سرتیري ووژل او درې نور یې ژوبل کړل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون په کابل کې د خبری غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشری جوړ ټاکنو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي. افغان دولت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای ایف پی خبری اجنسونه وایي جیرمی هانټ په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټومي تړون خبرې وکړي. د ایران سره په 2015 کال کې د شوي اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته دا د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان نوم ورید او اوس درته د مشال لیډیو ونی د خبرونه د مشال مرکه وړاندې کوو. ملما د چین پاکستان اقتصادي رهداري په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان لپاره ټاکل شوی سلاکار رفیع الله کاکړ دی. د رفیع الله کاکړ سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي. راځي چې وورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني اوریدونکو. د مشال مرکې د دې اونۍ په خبرونه کې مو میلمه رفیع الله کاکړ دی. نوموړی د چین پاکستان اقتصادي رازداری په برخه کې د نړیوال بانک لخوا د بلوچستان صوبې لپاره مشاور یا سلاکار دی. د نن په مرکه کې به زیاتره پښتنې پر چین پاکستان اقتصادي رازداری راڅرخي. رفیع الله کاکړ دا وخت را سره د مشال ریډیو د پراګ په سټوډیو کې دی. رفیع الله کاکړ سپتا ستار کړی و.
ډیر مننه کاکړ صاحب کور ودان.
شه لومړی پښتنه زما هم دغه ده ک تاسو چې د پاکستان یا چین پاکستان اقتصادي رهداري په انګریزي کې په مختصر کې ورته سی پک موایي د دې د نړیوال بانک لخوا ځخه سلاکار یاست یا کارپو یاست تاسو کار څه دی اصلا؟
زموږ کار بنیادی طور دا دی چې د بلوچستان حکومت د ورلد بانک سره دا خواست کړی وو چې په سی پک باندې چې د بلوچستان څخه کارونه دي پر هغه کار ډیر سوکر روان دي پر هغه باندې داسې پرمختګ نسته او دا هغه یو وجه دا ولو مهمه وجه چې د بلوچستان حکومت سره هغه کسان نسته هغه پوهنه نسته چې دی دغه پروجیکټ یا دغه تر سره ورسی. نو دوی د ورلد بانک سره دا خواسته کوي چې هغه ودی ته یو ټیم ور جوړ کړي د سپیشلیسټ سو د ماهرینو ټیم چې هغه بیا د بلوچستان حکومت ته سلاوي ورکړي د سی پک په والا. نو ورلد بانک هغه ټیم جوړ کړی دی د یو درو کسانو اوس موږ فلال دوه کسان یو. نو زموږ کار بنیادی دا دی چې موږ د بلوچستان حکومت ته د سی پک په والا سلا مشورې ورکو دا مشورې ورکو چې کم پروجیکټونه چې منظور شوي دي هغه پرمختګ پر هغه څنګه ولاړ سي پر هغه کار څنګه تیسي او د را روان وخت لپاره صداسی پروپوزل صداسی پروجیکټ تجویزونه مر د حکومت بلوچستان ته ورکو چاغه کې د بلوچستان خیر ویو غټي
اچھا اوس دې کې یو پښتنه داد چی بلکې اول به ساده کو چې زموږ خلک سره پوسی چې د چین پاکستان راهداري چي دا دا اصلا دته یعنی په ساده ټکو کې کومش یعنی مشتا سپوکي
دا بنیادی طور پر د یو بل غټ پروجیکټ دغه حصہ دغه برخه دغه پروجیکټ ته په انګریزي کې نوم ورکوي بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو او دغه بیلټ اینڈ روډ منصوبه چې
د چین
د حکومت او د چین چې کومه پارټي د کمیونیست پارټي دغه په منشور کې و شامل کله یعنی دا یو ډیر د وژد وخت د منصوبه ده د منصوبې ائیډیا دا د چین دی دا پخوانی یو سلک روټ ورته ویل کېدی
د وریشم لار
تجارتی لار چولا چې دی د سنټرلیشن ممالک او دغه ملکو په لار او د سمندري لار په توګه چین او دغه یوریشیا چې ورته وایي د ایشیا چې کومه سیمه ده میډل ایست چې کومه سیمه ده
منځنۍ خطه
چې دا او ایشیا دا و یورپ او امریکا ته د دې په متبادل کې یو تجارتي بلاک جوړ کړي
قوت جوړ کړي
او دغه تجارتي قوت لیډر مشر به چین وي نو د هغه د پاره د راولاریج د چین سیونی سي بیا در میډیټرینین سی پوری د مزکی پلاری او د سمندر پلاری د یو پرا سلسله جوړی او په دالار کې چې څه ملکونه راځي هغه کې دی د روډو د ریل د پاره پیسې ورکی خو هغه خپل نه شي جوړولی دی په پور پیسې ورکی د روډو نه سره کنیکټي نو او دغه د بنیادی مقصد دا دی چې دغه یو تجارتي دغه جوړ کی
او دالار لکه مزه را شروع کی او تر کومه ځای پورې وي اخیری
د دې د مزکی لارې چې دا د چین نورث ویسټ یعنی شمال مغرب کې شروع کیږي او دا چې دا کم موجوده د سنټرل ایشین ملکونو دی تاجکستان منځنۍ ایشیا چې ورته وایي پر دې راځي دا پخوانی سمرقند بخارا چې به موږ ورته ویل په دې شارو کې دا تیریږي دا بیا چې کاسپین سی چې کومه ده دراغل لاندې د جورډن اردن چې کوم ملک دی دراغل لاندې دا تیریږي دا خاص د میډیټرینین سی تر اوې زنو دا خدمزه کې لار ده بیا د اوبو په لار چې ده دا دلته راځي چې کوم اوس پاکستان دی مثال د گوادر سره دا د هرمز په لار دای ولار سره بیا د افریقې په مشرق کې دا اریتریا او چبوتی چې کوم ملکونه دي دلته دغه لار دا سره کنیکټ کی نو دغه یو د سمندر لار دی یو د دمځکی لار
نو دا خبر ډیر زیات د پیسو ډیر غټ منصوبه ده
دا ډیر غټه منصوبه ده په دې کې دا ټیم تقریبا 8 ملکونه د برخه دي او توقع دا چې په دې ټوټل انویسټمنت یا سرمایه چې کوم لګیږي یو ټریلیون ډالر به په دې لګیږي یعنی ټریلیون
ماخه زر عرب ډالر
و په دې لګیږي
نو بیا خو که زر عرب ډالر دا دومره غټه منصوبه ده نو دا 25 ډالر خو بيخي داسې دي لکه غدي بول مونګپلي یعنی بيخي لږ دي مونګپلي غوندي دي بيخي کم ده خو بهرال دي ته راسو خو د چین ولی دا دومره لوی منصوبه ولی پیل کړي ده ولی
د چین په دې کې دوه هدفونه دي یو اقتصادي دی بل سیاسي دی اقتصادی هدف ادا دی چین دا ټیم په دوه شانو کې هغه مش په انګریزي کې سرپلس کیپاسټی لري
یعنی اضافي مال لري اضافي شان
مال لري اضافي قوت لري هغه پچیش کې یو چین چې دی چې کوم دا ریلویز دی های سپیډ ریلویز چې دی کنستراکشن دی سیمنٹ دی پدی کې سیمټو پدی کې چین دا ټیم اضافي پیداواری قوت لري
ضرورت زیات
شان نو هغه د پاره هلته هغه ډیماند نسته نو یو خدا دی بل د چین
دا پاره دی غواړي په نورو ملکونو کې بازار یا مارکیټ پیدا کړي
بازار او مارکیټ پیدا کړي چې د سوچ دا شان دی یوزي خرڅ کړي نو بل د سره فورن ریزروز چې دی دا د خزانه چې دا
خپل خزانه
دا ډیر دا او دا ټیم ګرځي پیسې د اکثر په ډالرو په شکل کې د جمع کړي دي محفوظ کړي دي نو دوی نه غواړي چې پر امریکا د کومه اقتصادي اړتیا ده هغه هم د لښ کمول تکیا چې د غلش کمول غواړي نو دغه اقتصادي هدفونه دغه دي او سیاسي دغه ادا دي چین د دغه انیشیټیو د پروجیکټ په لار د یزید د سمندري لار چې ده په دې کې ډیر مهم ځایو باندې د خپل یو پوستای بولے یو کنٹرول بولے یو ځای جوړی نو چې سبا که خدا نه خواسته د چین حالات خراب سو یا د چا سره جنگ وو نو دا مهمه تجارتي لارې باندې بدای دا ول سره ناشتې لکه گوادر لکه د افریقا سره چې دا ریډ سی چې ورته وایي
سور سمندر
دلته د جیبوتی ریتیار دلته هغه یو ډیر کښنی ځای دی دلته د ځینولې دی نور داسې ځایو کې د هغه مهمه د سریلانکا سه وس یو بندرگا واخستل دارنګ زایو کې د
استراتیجیک زایونه
نه استراتیجیک زایونه نه ویل دي
شا اوس دې کې دا راځو چې بهرال د دې خو تشریسو نو بیا د دې برخه یعنی تاسو د زر عرب ډالرو د غټ پروجیکټ دی په دې کې بیا چې کوم د پاکستان اقتصادي راهداري ده دا څومره دا او دا څه ده اصلا
د پاکستان اقتصادي راهداري چې دا د ون بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو تر ټولو غټه برخه ده د یو ملک لپاره په بل یو ملک دونه غټه برخه نسته هغه وجه خونو دا ده چې یو د چین د پاکستان سره بارډر دی نزدېکت دی او دلته چې د چین در ټولو زیاته تجارتي چې ګټه ودته کېدلی سي هغه په دا نور ملکو کې هغه د پاکستان سره کېدلی سي د چین در 80% زیات تیل چې دی دا د ګلف ریجن سره راځي
له خلیجي ملکو
څخه چې هغه کې کویت دی امارات دی سعودي دی نو هغه چې راځي هغه چې اوس په کوم لارځي هغه ډیره اوږده لار ده هغه هوغه دی زی د سنگاپور او د ملایشیا او انډونیشیا سره دالته وځي بیا د چین و مشرق شاروته رسی نو کچیر دا گوادر جوړ سی نو چین ته دا لار تقریبا 2000-3000 میل کمیږي د لارې قیمت او فاصله نو پاکستان و دته په دا ډیر مهم دی او نور خو نو هغه ستراتیژیک مقصدو نیم د پاکستان سره ستا چې د انډیا خلاف او په دې خطه کې پاکستان د ځان یو ملګری ګڼي چې چیرې سبا د نور ملکو سره مسلې نو د توکل لري چې پاکستان به د پر سایډ ولاړي او انډیا ته خاص طور پر روزي
شنه اوس لکه څنګه ستاسو دغه د روډ انیشیو یا د سړک انیشیټیو چې کوم دی د سړک چې کوم منصوبه ده د دومره پراخ دا تاسو بیان کله سی پی کوم په دې انداز راته تشریح کی چې دغه چې کوم اقتصادي راهداري ده کوریډور دی دا چیشته
سی پیک د دانورو سلر جلا دی په نور ملکو کې خو اکثر چې دی چې کوم پیسې دی لګولې دی هغه په روډ کې په انفراستراکچر کې لګولې دی یا روډ دی یا ریلوی دی په پاکستان کې دا اول شپټ سلویش عرب ډالر وو اوس دا 25 عرب ډالر ته رسیدلې دی په دا 25 عرب ډالر کې 15 عرب ډالر چې دی دا په بجلی په توانایي په انرژي باندې لګېدلې دی مصرف شوی دی او دا 20 بلین ډالر چې دی دا په دا روډ دی ریلوی دا صنعتي ترقی د په دې شانو باندې بلګیږي په دې کې چې دا کم 15 عرب ډالر دی دا پور نه دی دا توای فورن ډایرکټ انویسټمنت یعنی دا د بار د یو کمپنۍ سرمایه کاری د پاکستان کې دی پیسې خپلې لګولې دي نو دا هغه رنګه پور نه دی دا نور 20 روپۍ چې دی ډالر چې دی دا پور دی دا چین چې کوم ملکو ته پور ورکوي هغه ملکونه په دا جن اخلي چې دی د مارکیټ کې چې نور کم خلک بانکونه چې دی نور ادارې دي پرایویټ
هغه چې ورلد بینک
او IMF هغه چې په کم انټرسټ ریټ پور ورکوي
چین په کم سود باندې چې ورکوي
چین درغه په کښته قیمت په کښته ریټ ورکوي
اسی څو دی دا وخت نړیوال سود او ستن څو
هغه فرق لري هغه یو فکس نه یي مثال پرایویټ مارکو کې هغه د ملک د په دنیا کې دغه ملک نم څنګه دی مثال چې کوم ملک کې حالات خراب دي هغه ته په زیات صدور کوي چې د کوم ملک حالات برابر دي هغه ته په کم صدور کوي
نو چاینا تر دې څومره
پیښه چې تر دې کم ورکوي مثال چې دا ټیم اکثره پورونه چې دی اوس په پاکستان تر کوي د دې سود ریټ چې دی هغه 2% یا 3% دی
شا نو اوس دغه تاسو یادوي چې تاسو یې په نورو ملکونو کې مختلف دی دا سی پیک او په انرژي کې لګولې انرژي کې نو دغه څه ګټه ده د چاینا یعنی د پاکستان په ولې څه ګټه ده
په نور ملکو کې انرژي
معنی بجلی او دا
په نور ملکو کې چین اکثر پیسې چې دی هغه په روډو کې لګولې دي په پاکستان کې په روډ ریلوی سره سره په انرژي کې لګولې دي او داغه مهمه وجه یو ده چې هغه کې غټ ډیماند د حکومت د پاکستان د حکومت مطالبه و چې زمرش پاکستان د حکومت بیا په دې کې دا ګټه والا یا ګټه دا چې دوی وایي زموږ د اقتصاد د معیشت د مضبوطۍ لپاره دوه ډېر غټ کنډه ودی چې هغه که موږ پوره کړو نو زموږ اقتصاد به مخ ته ځي. نو هغه کې یو دا دی چې پاکستان کې روډو حالت نه دی برابر، یعنی د گوادر سره تر اسلام آباد پوری یا در چنه پوری که تجارتی قافله زی نو هغه روډونه نه دی ورته سم. دویم په پاکستان کې د بجلی ډیر غټ بورانو مشتی ته معلوم ولو، نو پاکستان د تدا شرط کشیر دوی چه دا روڈون و دا خوصی دی پا روڈو پا دیگه خود چند گاتا و بیجلی بیا دا پاکستان و رتویل چه پاگه که بر نزمر اقتصاد بمور سر را پور دسی او آغا چون که پور ندی آغا خو سرمایه کاری دا نو آغا بندی پا دیگه چند ور سر متفق اسو
شا اوز دی که براسو دیتا زکز دا خو پاکستان که چکل دا راغی او دا دی اقتصادی را داری رست خسر پشتنو بلوچو او تریچه دا پوری سندیانو کوم پرسته پارټیانو یا حکومتونو تر یوه حد پورې ګلې شکوې شروع کړي چې دا ټول د پنجاب په ګټه دی، زموږ په ګټه نه دی. تاسو اوس په دې کې کار کوئ، تاسو ته به د عدد شمارم راغلي، ډاکومېنټس هم کتلي، داغو دغه مسله تر کومه ځایه پورې په حق باندې و پر ناحق باندې و څومره سمه وه؟
چې کومه دا د 15 اربو د بجلی منصوبې چې دي هغه خو نو پاکستان کې سیستم دا دی چې د بجلی منصوبه چې هر ځای دغه څه چې کومه بجلی پیدا کیږي هغه بیا یو مرکزی گریډ دی هغه ته ځي، او د هغه مرکزی گریډ سدا بیا صوبو علاقو ته سره تقسیمیږي. نو هغه 15 شرابه چې دی هغه خو د دغه بیس مباحثه وتلی دی، هغه د بجلی منصوبې چې دی هغه که هر ځای وي مثال هغه خاص فرق نه چې ولی هغه اصلي فرق چل دا چې هغه د بجلی د تقسیم فارمولا هغه فرق اچي. نو بیا موږ راځو دا 20 روپۍ
چې زه په دې کې مداخله وکم، هغه دا چې ممکنه ده دغه چې کوم له دې سره روزګار تړلی یا کاروباری سرگرمیان د دغه دغه پکې بیا د دغه سبو ګټي.
نو هغه کې دا د بجلی منصوبې خدای سيدي چې دا ډېر ټیکنیکل سکل غواړي، نو هغه کې اکثره چې دی هغه د روزګار چې کومه لاره ده هغه هم داسې پدانسه چې دا ټولې منصوبې ټیکې دي د چین و کمپنیانو ته ورکړې دي. نو هغه چې ټول باغ کې روزګار دی هغه خپل خلک راوستلي دي، په هغه کې ما سواب دا چې چوکیداری یو دی کښنی نوکری کدی و لوکل سړی ته ورکې، نو نور اصلي دغه د هغو سره خپل دي، نو په دا باندې هغه داسې د روزګار ذریعه هم نه ده جوړه شوې.
دا اولس اوویشت اربع ډالر تاسو وایسته چې هغه پاکستان پور اخیستی دی، او هغه پور خو بهرحال سرمایه کاری نه ده، بلکې ټول پاکستان که هغه د بلوچستان سړی دی، که د خیبر پښتونخوا دی، که د پخوانۍ قبایلي سیمو خلک دی، که د سیم دی، دا به ټول ورکوي دغه پور د هغو له جیبه بځي په یو شکل کې. نو هغه باندې څومره منصفانه تقسیم سوی دی
دغه چې کوم یو په دې کې دا یو شی مهمه دی چې دا ګردې پیسې در اوسه راغلي نه دي، په دې کې مثال دا پلین په دې کې څه راغلي څه به د دې باندې راځي. دا 20 اربو د پاره چې کومه منصوبه دی جوړه کړې ده په هغه کې هم داسې په دا 20 اربو کې تقریبا داسې 15% 10% داسې پورونه دي چې هغه به مرکز وفاقي حکومت به نور کوي، هغه به صوبایي حکومتونه هغه خپل پور ادا کوي، نور پور چې دی هغه وفاقي حکومت ادا کوي، او داغه تقسیم چې دی هغه د بدقسمتۍ سره زه بالکل په ذمواري دا خبره کولی سم چې هغه تقسیم داسې سوی دی چې په هغه کې لو ګټه چې ده لو برخه چې ده هغه د سند او د پنجاب خواته تللې ده، بلوچستان کې خاص طور پر منځنۍ بلوچستان او چې کومه پښتنه سیمه ده د بلوچستان یعنی سنټرل او نوردن بلوچستان چې دی دا دوه چې دی دا دغه سبار دي، دارنګه د خیبر پښتونخوا چې کومه جنوبي علاقې دي دا د دې سبار دي. نو هغه تقسیم داسې سو دی چې هغه د پاکستان چې اوس کومه ترقی یافته علاقې دي هغه علاقو ته دا ګټه رسېدلې ده.
یعنی دا آیا د دې ضرورت و چې دا ګټه هغو ته ورسېږي که نه؟ دا غو په پاور کې او په قوت کې او په اقتدار کې هغه دا ګټه جوړې لدی خلکو
نه د دې بالکل دا ضروري نه و چې دا بلکې چین چې دا ټوله کار کوي په دې کې د چین یو هدف دا دی د چین چې کومه دا مغربي صوبه د شینجانګ صوبه چې ورته وایي دا ته داسې وګڼه دا د هغه ځای بلوچستان دی پسمانده دی په دې کې خلک خوابه دي. نو چین د دې ټوله پروجیکټ یو هدف دا دی چې هغه خلک خوشحاله کړي، په اقتصاد یې راګټ کړي، هلته ترقي راسي. نو پاکستان ته هم پکار دا و چې دغه د جنگ زده علاقه چې د بلوچستان دی که خیبر پښتونخوا د کفاټا ده چې دا د دې برخه جوړ کړي او د دې مین لارې پر دا تیر کړي وای نو د دې صدا خلکو بخپل یو میشت په جوړ شوی وای چا به هوټل خلاص کړي وای چا به بل کاروبار کې شروع کړي وای نو به د خلکو د دا جنگ څخه کوم متاثر دي دا براوتلی او لږ به خوشحالي راغلی وای نو داسې ضروري نه و دا په دا وسوه چې کوم هغه وخت چې کوم حکمران پارټي و د پاکستان مسلم لیگ نون داغه سیاسي مفاد ټول په پنجاب کې دی او په پنجاب تو کې خاص طور پر مرکزی او شمالي پنجاب نو دا هغه د خپل سیاسي ګټې لپاره دغه شیا خواته واړه او د بدقسمتۍ خبره دا و چې زمر چې کوم لیډرشپ ولو د بلوچستان یا د پښتونخوا یا د فاټا هغه په دې باندې هغه موقف نه واخسي چې کوم پکارو
یعنی د دوی ستاسو په کتلې دغه د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان چې کوم سیاستوالانو هغوی چې کوم موقف خپل کړی یا کوم نو هغه څومره په ساینسي بنیادو باندې یا په منطقوي لحاظ باندې چې منطق ولري منطقوي نه بلکې منطق په لحاظ باندې څومره مدلل او د دوی دا کیس دوی سم پله دا دغه وړي پر مخ کنه
د یو چې هغه ټیم واره خو اکثره د دې ځای سیاسي چې کوم نمائندگان واغو خو واره غواز هغه رنګ پورته نه کوي دا خو نو اوس دغه څه پښتنه کېدلې سي نه سمولې چې دغه سیاسي مفادات د پاکستان مسلم لیگ نن سره وو یا داسې خلک هم کې ستاسو مر خو ډیر ساده پارلماني یا سیاسي داسې غړي ستا چې هغه غسه په دې سر نو خلاص د دې منسوبې د دې په دغه
اهمیت
تو پر خونو نه خبر وو او نه هغه رنګ دلچسپي کې درلودله نو او بیا چې لږ چا دلچسپي کې درلودله هغه چې سږه پورته کی خو هغه هغه بنیادی غټي خبره خو څور معلومي وي لکه داغه سه علاوه ډیر ټیکنیکل خبره نه وي او معلومه ټیکنیکی خبره نو هغه لړ څه مزاحمت وکي خو هغه بد قسمتي سره د یو دوه کسانو مزاحمت خود سره نه رسیدي نو د سیمي چې ټول نمائندگان پر وځي سوي وای په دا مسله سر خلاص کړی وای او بیا یو ډیمانډونه مطالبه ورته یې شوی وای بیا دغه د پاره جدوجهد کړی نو دا کیسه شاید درې ورځې رسیدلې وای لیکن هغه نسوه
شر نو بیا خو بهرحال دلته کې دا چې کوم شور شرابه جوړه سوله جلسې جلوسونه مظاهرې وسوې او نواز شریف بیا راغی په مینس کې او هغه داسې وکړو چې سړک کې د ډیر اسماعیل خان او د ژوب ترمنز دا کوشش وکړي چې دا لیار د یو مغربي لار ده یو مشرقي لار ده مغربي لار به معنا دا مغربي لار کوم دغه و چې د دې دغه د کوټي ژوب او بیا داسې پر مخ په خیبر پښتونخوا کې تر جادو به هر ځای دا وځي دا زموږ ترجیح ده اول به دا جوړش نو اوس یعنی تاسو سره تفصیل څه دی چې آیا هماغه سي اول مغربي لار جوړ شي کنه
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په سرکار کې یو خبره در هغه وخت پرې حیثیت نه لري چې هغه په لیکلي شکل کې د کاغذانو د کاغذ په لیکلي شکل کې نه سره چې هغه قانوني حیثیت ولري دغه د مغربي لارې چې کومې خبرې وي دا ټولې هوایي خبرې ولې زموږ چې کوم نمائندگان و هغو ته په کار دا و چې د دې خبرو بعدې په دې پسې پوښتنه کړې وای د پارلمان کمیټیانې دي صوبایي حکومتونه دي بیا د سی پیک خپل د فیصلې فورمان دي یو فورم د ټولو غټ چې دی هغه ته جی سی سی وایي بیا د جی سی سی رالاندې جوائنټ ورکینګ ګروپس دي هر کال د جی سی سی میټینګ کیږي د جوائنټ ورکینګ ګروپ میټینګ کیږي زموږ سیاسي ګوندو ته دا پکارو چې پر دې د هر جوائنټ ورکینګ ګروپ او د جی سی سی پیسې پښتنه وکړي نظر وساتي چې څه فیصلې کې وسوي څه نه صوبایي حکومتو ته دا پکارو چې کمی مطالبې دی لري یا چې کم د خلی کولونو ورسره سوي دي هغه به بیا دی په دا جی ډبلیو جی جوائنټ ورکینګ ګروپ کې او په جی سی سی کې به هغه کیسه پر مخ بیول او هغه خپل غشتنې به ورته یړدلې هغه بدبختی ده د مغربي لارې کیسه خو ماته معلومه ده د مغربي لارې کیسه چې د هوایي خبري وسولې په دې کې مولانا فضل الرحمن صاحب یو غټه وکړه هغه په کیسه لښپو هغه خپل هغه کښنی غټه ورسول د ډي اي خان سره د برهان پرې هغه څلور لین چې کوم سړک دی هغه د په جوړ کې پر هغه کار شروع شو د ډیر اسماعیل خان لاندې تر روبه بیا د روبه در کوټي بیا د کوټي سره لاندې در کلاته پوري دا چې دوی پر دې یو فیصد کار هم نه دی سوی. او که زه دام درته ووایم ته به حیران پاتې شې چې د ژوب ډی آی خان چې کوم سیکشن دی دا تقریبا د 1212 کیلومتره جوړیږي. دا خو لا بیا هم په کاغذ کې هلته شته. دوی وایي جوړوو بیا کله به جوړوي هغه به خدای ګوري چې پیسې راشي. د ژوب را لاندې ژوبو کوټه دا تقریبا 3.5 یا 3.25 کیلومتره جوړیږي. بیا کوټه اوس کلات و سوراب دا در اوسه باقاعده سرکاري افیشلي تور باندې د سی پک برخه نه دي ګسه.
یعنی په کاغذو کې
نسته دا
هیڅ
نسته. دغه دوی هغه افتتاح چې ول هغه سنگل روډ و هغه ګسه د سی پک روډ نه دی. هغه د 999 د ایشین ډیولپمنټ بانک پیسې وې. دغه پروجیکټ دغه وخت پر دې منظوري سوی و که دا سی پک وای که نه وای دغه سنگل روډ خو به جوړېدی. نو هغه د سی پک په کاغذانو کې ګسسته نه. دا زه په ډېره ذمواري دا خبره کوم. سی پک په کاغذ کې یو شی شته. ژوب ډېر اسماعیل خان دوی وایي دوه رویه جوړوو. دا هغه دپاره هم پیسې نسته. د دوو کالو سه دا کیسه دغه ولاړه. د نور ژوب کوټه کلات دا در اوسه باقاعده سرکاري طور دغه د سی پک په کاغذانو کې ستنه.
نو که اوس موږ دا ټوله خبره را غونډه کړو یو تصویر ورکو د دې معنی دا دی چې په سی پک کې یوازې او یوازې ګټه د سند صوبې کړې ده د پنجاب صوبې کړې ده او یو هده پورې د بلوڅو یو خاص سیمه ده. پښتانه تقریبا که هغه د قبایلي سیمو دي که د خیبر پښتونخوا دي او که د بلوچستان کې پښتانه چې دي هغه تقریبا له دې ځای بې برخې دي که نه؟
بالکل تقریبا خبره داسې د بلوڅ هم داسې څه ګټه نسته کې خو بیا هم هغه یو څه حصه باندې بس داسې روډ تیریږي. نور چې دی په دې کې د ریلوې لاین دی. هغه د ریل لاین چې دی هغه به د کراچي سره جوړیږي بیا تر پېښوره پورې چې دا کم زوړ لاین دی دای د دې به دغه اپګریډیشن کوي. د دې علاوه چې دی نور بلوچستان وو یا په فاټا یا په پښتونخوا چې کومې جنوبي پښتونخوا د یعنی د خیبر پښتونخوا چې جنوبي ازلاوي دي هغه دا ټولې د دې سره وتلې دي. کومې سپیشل اکنامیک زونز چې دي هغه هم فلحال خدای هرې صوبې ته یوه یوه سره ورکړې ده. هغه بیا د بلوچستان حکومتونه هغه خپل عمر کم نه دی کړی پر هغه باندې هم دروسه کار نه دی شروع شوی. نو چې دا سره را لنډه کو بالکل دا ته صحیح وایي چې د دې اصلي ګټه چې ده هغه و پنجاب و سند او په خیبر پښتونخوا کې کلر څه ګټه رسي هغه و هزاره ډیویژن ته رسي.
استاد چې هلته کار کوي د نړیوال بینک لخوا د بلوچستان حکومت ته تجویزونه یا مشورې ورکوي تاسو د هغو ته اوس دا وخت حکومت ته څه مشوره ورکړی ده دوی له اقتصادي راداري څه ګټه واخلي؟
مرش خو په سرکار کې خو لکه تا چې معلومه ده د سرکار کې یو خبره مخته بیول بدلون راوستل هغه ډیر ګران کار دی. خو موږ لګیا یو نو موږ دوی درې دا ټیم غټي مشورې د بلوچستان و حکومت تور کړی دي. اوله دا موږ بلوچستان حکومت ته دا ور په ګوته کړی دي تمام فیکټس واقعیت مې ورته ایښی دي چې کومه مغربي لار د پردې زیرو پروګرس دی او پر دا باندې تی باید چې په غټ سیاسي لیول په دې باندې موقف واخلي. د دې باندې چې هره کاروایي ده هغه تی کار دی چې وکړي. دویم موږ دا مشوره ورکړې ده چې دغه سی پک چې کوم دی دا ټول د دې دا ټیم ترجیح چې ده هغه پر روډ و پر بجلی باندې ده. دا کګه سبا دا ټول شیان وسیم بلوچستان په دې څه خاص ګټه نشي اخیستلی. ولې په بلوچستان کې هغه روزګار دپاره دا ضروري ده چې هیومن ریسورس ډیولپ دی. یعنی چې کوم دا انسانان چې دي هغو سره هغه تعلیمونه و هغه سکل هنر وي چې د دې څه دې ګټه واخلي. نو موږ ورته ویل چې دوی د هنر د جوړولو دپاره یو دوه پروګرام شروع کړي د خپل ځوانانو ته هنر ور زده کړي ټریننګ وکړي. نو چې سبا کارخانه ولګېږي یو شی ولګېږي نو زموږ ځوان په هغه کې بیا د ته کار میلاوېدلی شي. نو یو موږ دا دغه په لاس ورکړی دی. بل دا یو ډېره غټه خبره ده ما تا ذکر نه کوي د کوټې دپاره یو د ماس ترانزیټ منصوبه ده د کوچلاغه صدر سپیژنډ پورې دا یو ټرین جوړی د پبلک ترانسپورت دپاره. هغه منصوبه چې ده د هغه پور به د بلوچستان حکومت ورکوي. یعنی دا هغه ما چې تا
ټول به چاینا جوړوي له کوټې څخه تر کوچلاغه پورې یو
د کوچلاغه سره کوټه بیا سپیژنډ دا سریاب خواته
دا به
جوړوي او دا په پور جوړوي او د دې پور به د بلوچستان حکومت ورکوي اسلام آباد به نور کوي. نو چین چې دغه کوم مطالعه کړې ده چې کوم رپورټ حکومت ته پیش کړی د هغه خرچه او شولې ده 112 ارب کالداري پاکستانی 112 ارب روپۍ د بلوچستان د تیر کال ټوټل ترکیاتي بجټ 14 ارب نو موږ ته ویلي چې دا په هیڅ قیمت نه کوي دغه پروجیکټ چې دی دا یو سل دولس ارب روپۍ چې دا کار شروع شي دا دوه سوه ارب تریسي په دې کې چې سود واچي دا درې سوه ارب تریسي درې سوه ارب روپۍ د بلوچستان ټوټل بجټ دی نو ته په درې سوه ارب روپۍ دا کار کوي دا دونه ګران دا موږ ته واره نه خوري او دا پور به بیا زموږ بچان زموږ نسلونه ادا کوي نو دونه ګرانه منصوبه نو په هغه کې دغه د ګرانوالي او دغه کیسې هم کیسه
ډیر مننه رفیع الله کاکړ صاحب خبرې پوښتنې خو ډیرې دي خو بهرحال وخت د مشال مرکې په ختمېدو دی ستاسو ډیره مننه چې له مشال ریډیو سره خبرې وکړي
ډیره مننه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ